آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. نن د یک شنبه ورځ د 1349 کال د سنبلې د میاشتې اتمه نیټه ده، او د 2015 کال د اګست دیرشمه ده. د خبرونې په پیل کې د خبرونو لنډیز د خلیل خان نوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تېره شپه امنیتي ځواکونو د هلمند د موسی کلاو ولسوالۍ بیرته ونیوله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن د پاکستان صدر اعظم سره وکتل، او په پاکستان کې د میشتو تراګرو په اړه خپل اندېښنه ورته څرګنده کړه. او د برتانیې، فرانسې او د جرمني د کورنیو چارو وزیرانو اروپا ته د مهاجرینو د تګ په اړه د اروپایي اتحادیې د چارواکو د غونډې غوښتنه کړې ده.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې د افغان چارواکو سره وکتل، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خوالي او د طالبانو سره د سولې د خبرو په دوام ټینګار وکړو. په دې هکله یو رپورټ او هم په دغه موضوع باندې د سیاسي چاروکار پو او لیکوال سمی یوسف سره مرکه تاسو د خبرونو نه روسته اوریدئ شئ. اوس خبرونه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تېره شپه امنیتي ځواکونو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ بیرته ونیوله. نور تفصیل به د اکرام شنواری په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د دفاع د وزارت د وایان مرسیل جنرال دولت وزیري نن د یکشمې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې 150 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د وایان مرسیل ویل چې په دغو عملیاتو کې د افغان پوځ شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. جنرال دولت وزیري د موسی کلا د ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکایي ځواکونو د ګډون او مرستې په باب د خبرو شوو رپورټونو په اړه ویل چې د موسی کلا د ولسوالۍ په عملیاتو کې افغان ځواکونو سره
قوتی خارجی یا حمایت قاطع با ما کمک میکنه در قسمت حمایت هوایی.
جنرال وزیری ویل بهرنی ځواکونه یا قاطع ملاتړ ځواکونه موږ سره د هوایي ملاتړ په برخه کې مرسته کوي، هغه هم کوي موږ غواړو. جنرال وزیر ویل چې په ځمکني عملیاتو کې نه افغان پوځ له بهرنیانو مرسته غوښتې ده، او نه هم بهرني ځواکونو په دغسې عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د افغان حکومت مخالفو وسلوالو د تېرې چهارشنبې په ورځ د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو څخه د څو ورځو محاصرې وروسته نیولې وه. تر اوسه د افغان حکومت مخالفو وسلوالو د موسی کلا د ولسوالۍ د لاسه وتلو په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي.
دا وکرام شنواری چې د کابل څخه راپورټ راکوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د سولې پروسې ته او د پاکستان سره د شو اړیکو درلودلو ته ضرورت شته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نن کابل ته تللی وو، او د افغانستان او د جرمنی د دوستۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې برخه اخیستې وه. ولسمشر غنی د افغانستان او جرمنی د دوستۍ د سلمي کلیزې په مناسبت غونډې ته په وینا کې وویل چې جرمنی د افغانستان ملګری دی، او د دواړو هیوادونو دوستي مهمه ده.
یو نوې سروې ښایي چې افغانان د سولې په خبرو بې باور دي. دغه سروې د پژواک خبري اجانس افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې کړې ده. د پژواک د خبري اجانس مشر دانش کړو خل نن په غونډه کې چې د سروې د نتایجو د خبرولو لپاره جوړ شو، وویل چې خلکو په دغه سروې کې د عملی اقداماتو غوښتنه کړې وه. د پژواک خبري اجانس دا خبره هم کړې ده چې په تېرو څو کلونو کې د سولې په بهیر تر 2.2 میلیون ډالر پورې مصرف شوی دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا پیسې دغه شورا له لارې نه دي مصرف شوي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د دغه شورا کلنی مصرف د 3 میلیون ډالرو کم دی.
د سولې د عالي شورا ویلي چې د ملا عمر د مړینې د خبر د خپرېدو وروسته د سولې مذاکرات په ټپه درېدلي دي. د سولې د عالي شورا غړي حاجي عزیز الله دین محمد امریکا ژغ ته نن وویل که څه هم د سولې رسمي خبرې نه دي سوي، خو د چین په شمول ځینې هیوادونو هڅه کوي چې د سولې خبرې بیرته پیل شي.
دا داسې مونږ اوریدلی دي چې د چین دولت څه کوششونه روان دي، ځینې نور خلک هم په نړیواله سطح او هم په شخصي سطح باندې بدې کوششونه روان دي، او امید لرو چې دا خبرې بیرته راشروع شي.
بل په لاره د افغانستان لپاره د چین سفیر نن کندهار ته تللی وو. هغه ول چې چین به د افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې د چین سفیر دینګ زیجون مول چې چین په دې باور دی چې راتلونکی له افغانستان سره تړلې دی او که په افغانستان کې بې ثباتی وي نو پر چین به خامخا تاثیر لري. هغه زیاته کړه چې هیواد په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا، پیاوړي حکومتداري او اصول د بهیر د پیاوړي توپ راتل کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته د مورګو د پاکستان چارواکو ویل دي چې وسوالو کسانو د بلوچستان صوبې په هوایي ډګر برید کړي او د هوایي ډګر دوه چارواکي وجل دي. د پاکستان د ملکی هوایي چلند ویاند پرویز جورج ویل وسوالو برید کوونکو د په دغه هوایي ډګر برید وکړو او یو چارواکي وجو بلې ټپې کو او ورسته د هوایي ډګر د نېویګیشن حالات ته پاکړل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس رپورت ورکړه چې د پولیسو یو مهال چارواکي عبدالقادر ورته ویلي چې لس دولس کسه وسلوالو دریم انجینیر برمته کو چې روسته جسد نږدې وموندل شو. په رپورت کې راغلي چې چارواکي نږدې سیمو کې د پلټنې عملیاتې پیل کړې دي.
د برتانیې، فرانسې او د جرمني د کورنیو چارو وزیرانو په راتلونکو دوه اونۍ کې د اروپایي اتحادیې د عدلیې وزیرانو د خاصې غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده چې په اروپا کې د مهاجرینو د مخ په زیاتېدونکو بوران پر سر خبري وکړي. د وزیرانو د یک شنبه پر ورځ په یوه بیانیه کې ول چې دوی غواړي کوټلي ګامونه وموندل سي چې د مهاجرینو مخ په زیاتېدونکو مسله حل کړي. مقدونیه د دې میاشتې په پیل کې بیرانه حالت اعلان کړ، ځکه چې هر ورځ د سرحد څخه شاوخوا 3000 مهاجرین د یونان څخه وراوړي او د اروپا غربي هیوادونو ته لا غځای ځي. په عین حال کې د تر چارواکو ویل دي چې پولیسو پرون د شنبه پر ورځ د جرمني سرحد ته نږدې درې ماشومان چې نږدې وو د زیاتې تندې له امله مرسي دغه د هوان موټر نه رایستلې دي چې د سوریې او جنوبي اسیا د شپږ وشتنو مهاجرونو ډکو. د انګریزي وی محکمې پرون څلور تنه مشکوک کاچکبران په داسې کې یو میاشت نور هم په بند کې ساتلي چې اروپا د داسې سخت بشري بوران سره مخ ده چې د دوهمې نړیوالې جګړې راورسته یې هیڅ کله داسې بوران نه و لیدلی.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس د یک شنبه په ورځ د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف سره لیدلی او په پاکستان کې د میشتو ترګرو د بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس پاکستان ته سفر د دې وجه کړ چې د صدر اعظم نواز شریف او نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني او په مختلفو مسایلو او په خاصه بیا د ټیرریسټانو او وسوالو بریدونو چې د پاکستان د خاورې نه کیږي ورسره خبرې وکړي. سوزن رایس د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز سره هم ولیدل او پلان لري چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات وکړي. پاکستان ته د هغې سفر داسې وخت کیږي چې شکونه پیدا شوي یا امریکا به د پاکستان سره د 300 میلیونو ډالرو پوځي مرستې وکړي او کنه.
د جزیره ټلویزیون استرالیایي خبریال پیټر ګراسټ د شنبه پر ورځ ویل چې هغه سزاوی چې د او د هغه دوه ملګرو ته ورکړل شوی دي سیاسي انګیري لري. هغه ول د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی اوس د موقع لري چې دغه بی انصافي پریکړه بیرته واخلي او درې خبرانو ته عفو ورکړي. د مصر محکمې دغه درې واړه خبران ګراټسي د کاناډا محمد فامي او د مصر بهیر محمد په دې مجرم کړل وګړل چې د اخوان المسلمین ګوند چې حکومت ور باندې بندیز لګول دي ملاتړ کاو او درې واړو ته د درو درو کالو د بند سزا واوروله. په داسې حال کې چې ګراټسي بیرته استرالیا ته سنسوي محمد او فامي پر لا هم په مصر کې وو چې او په ضمانت خوشي وو خدای ښه به پرز برته ونی ولسول. د الجزیره د خبری رسنیو د شبکې رئیس کفیل مصطفی سواک په بیانیه کې ویل چې دا فتوا د عقل او منطق مخالفه ده. لویدیز حکومتونو او د بشري حقوقو سازمانونو ډیر ژر د کایری د محکمې دا فتوا وغندله او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر د حکومت نه وغوښتل چې دې فیصلې د تهدیدولو لپاره دي د ټولو اقداماتونه کار واخلي. او د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن پرون د نیو ارلنس په ایالت کې د کترینا د طوفان د لسمې کلیزې په مناسبت په غونډه کې مهمه وینا وکړه. شاغلی کلینټن په خپلو خبرو کې ویل چې د کترینا د طوفان وروسته د نیو ارلنس ایالت خلکو ډیر لاسته راوړنې درلودې چې هغوی پرې ویاړ کولی سي. هغه همدارنګه د خلکو نه وغوښتل چې د روغتیا، عاید او د تعلیم په برخه کې د نابرابرۍ د منځوړلو لپاره باید چې زیات هلې ځلې وکړي. د کترینا په طوفان کې 1300 کسان وژل شوي وو. یو شمیر مشهور امریکایانو په طوفان کې د وژل شوو کسانو په قبرونو باندې د ګلو ګېډې کښېښودې. دا خبرونه
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1298